السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 26 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندېږي لرو. خو اول خبرونه له پورې والکا کړه ورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر وختون سوی بریدي یو تیر وطن و. او د روس د بهرنی چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنگي الوتکې وشتل یو وار لمخه پلان سوی فارونه و. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او گوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل سوې ده، کومه چې به لومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا له سیاسي مشرانو سره لیدکاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړول سوې ده، خو د پاکستان مرکزی حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور مشران هم ګډون لري. په پلاوه کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا موږ نه د حکومت استازی یو، نه د حکومت استازی ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لاپسې ترنګل شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي دي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د میرعلي د دکاندارانو اتحادي مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل
روڈینا باندھوی وہ د شمالی وزیرستان چمرا تجرون دی داغ روزی وہ د شمالی وزیرستان چکیم نقصانات شوی دی دیب بارش میر دے اسلام آباد سے احتجاجیا کی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي تر جوړیږي، خو د دکاندارانو د ماویزي په اړه تر اوسه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورسخ کېدای سوای. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله د ده په وینا پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ځنډولي دي، خو جان کیمپل په دې کسانو کې د چا نوم وانخیست او نه هم دا وویل چې د ټول څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغ وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل سو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پردې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې ترکیې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځوله چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پیښه کې روس یو هواباز و هم وژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پښیماني وښودله او نه یې هم غم راضي وکړه. د دو په وینا روس داسې انګیري لکه دا الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوې وي، خو دوی بیا هم په دې اړه معلومات راغونډ کړي او له نړیوال ټولنې سره به یې شریک کړي. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو نښته کې درې برید کوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل سوی دی. د هند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دا نښته هغه وخت سوی چې په درنو وسلو سنبال وسلوالو تیر ورځ د ټانګدار پر پوځي اډه برید کړی. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګره 140 کیلومتره لرې پرته ده. دوی وایي وسلوال د پوځي اډې ته ننوتي او برید تر 6 ساعتو پورې له دوام وروسته پای ته ورسېده. پاکستان او هند د کشمیر سیمه د ځان بولي او له دې کبله یې درې ځله جګړه هم سره کړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لا سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.23 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.25 روپۍ او 23.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 23، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مو له سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وای مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري پروژې په حق لا له پختنو سره خپلې اجمنې نه پوره کوي. د پختونخوا ولسی تحریک مشر وای
جما نمیشته ما دا سنکبال تا دیدی رو چی کرا تا ثابت کرا چی کدی کاریدو دی فن مغربی رو دی فن یور رو پینی یور نما چل دا آنام کرا.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د عوامي نشنګون له مشر سره په ملاقات کې ډاډ ورکړی چې د اقتصادي راهداري پروژې په حق له د پښتنو سیاسي مشرانو اندېښنې بلري کوي. معلومات درکو د شمالي وزیرستان دکانداران له حکومت د خپل تاوان پوره کېدلو غوښتنه کوي.
اور امیر دی کندوری میر جڑو پر یو دا اوتم یاشتی شی چی میر شکی اے میر حق دوری اے موسرا دے وا دا کڑی یوا دے تو پز دئی شگے زدی کندور زہورت شوان زتا ہیری اے منا خلا کر دے گوڑی.
پافتوار پروگرام تان دہلی کے افغان سینیٹر انارکلی ہنریار سره خبر لرو.
یعنی دیر بعد اثر جگری دما دا دلو چیزین خلق افغانستان مهاجر شو.
لمشال ریڈیو سلو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبای حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخته راغلو پښتنو او اندېښنو ته جواب ونه وایي نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت د پاک چاین اقتصادي لار پروژې د سار لپاره یو کمی هم جوړ کړی چې پکې یې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پریا د پروژې څېړنې کړي هم شامل کړ. له پېښور غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، په پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سابقه بیوروکریټ هغه واچولو، دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغلو، د افتاب شفاف سره مې راغلو. هغه پریزین د پات چې کله دین متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قراردادونه ان شاء الله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوي چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکړو سره د تړلو لپاره دی. یوه نه نشته، ما دا سینک بس ته ویلي وو چې څنګه ته ثابته کړه چې کدي کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پناه یو روپۍ نه یو روپۍ نو ما دلته اعلان کړ.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیراعظم صاحب د خپلې وعدې نه راستو شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي، نو په کار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم دغه په دې باندې خاموش اولې دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نشه ګوند له مشر اسفند یارولی خان سره د تیرې ورځې په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د پاک چاینا اقتصادي رادارې د مغربي لارې په اړه د پښتنو د سیاسي ګوندونو اعتراضونه او اندېښنې به لرې کوي. وزیر اعظم هم دا راز ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو په کار کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشران نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ورځي. له اسلام آباد رابی اکرم خان رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د ګوند مشر اسفند یارولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ مغربي لار، فاټا کې اصلاحاتو، د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو بیا بحالۍ او د پښتنو مشرانو د کابل درې ورځني سفر په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفند یارولی خان ته اقتصادي رهدارۍ مغربي لار په اړه د اعتراض ساتو لري کولو ډاډ ورکړی دی.
زه ورته وایم چې د اقتصادي رهداري چې دا د پاکستان او چین د پخراجي عوامي شپې ته شویش دي، هغه د رفقول د پاره کوټلي ګامونو چې تیږي هم دغه رنګ د بیزای شوي خلک چې زموږ د شمالي وزیرستان او د فاتح د نور پښتانه چې بیزای شوي دي، هغوی د پاره هم نواز شریف ورته وایي چې تاسو په وختونو به موږ غور کوو چې هغوی کورونو ته ولاړ شي، هغوی د پاره خیر ښېګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی شو په مجموعي توګه
نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د کابل دورې په اړه زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په دې دورې هم خبرې وشوې او په دې دوره کې به د افغانستان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو، سیمه کې د امن په معاملې او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په اړه خبرې کیږي.
چونکہ نن عوامی نیشنل پارٹی مشران او نور سیاسی مشران دری ورځې سفر ته کابل تا نو چې افغانستان او پاکستان منځ کې د سولې کمی خبرې وي او په سیمه کې د امن کومه مسله ده چې ترهګرۍ خلاف مبارزه او امن قائمولو لپاره چې کومه هلې ځلې وي نو په هغه هم خبرې کړو شوې.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې کابل ته دوره د افغانستان حکومت په بلنه کوي نه چې د پاکستان حکومت لخوا روان دي.
نہ دا حکومت استازی نہ دا حکومت خوش دو نہ دا حکومت سرکدی کار کی مشورہ لرو اوی بلنه ده د دې پر بلنه ته
د یادونه ده چې په دې ډله کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان، افراسیاب خټک، د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سینیټر عثمان کاکړ شامل دي.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. دا شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي غونډې له لارې د پاکستان له حکومت یو واری بیا غوښتنه وکړه چې شوي تاوانونه دې ورته ورپوره کړي. دغو کاروباریانو ویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړا فریاد کولو ستړي شو د احتجاج لارې خپل کړه. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ لري.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نو ما وړه وای نور په احتجاجونو کولو مجبور شوی
چې میزو زیات نقصانات وشول د میر سمانینا د خور سره ملاو کړ. حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې سي دي آینده پوره کچیر ته د میر سره تاور ورشو د میزا روډینا باندوي او د شمالي وزستان چې سمرا تجرون دي داغه روزي او د شمالي وزستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وای
د وټ منزا مشرون ارغشت دي او دا ټول تاجر برادری در تخیل مرلی مرامشا دې خلک راغلا دا دې خلک په اربا ری په نقصان شو دا او په کارځلوند شو دي او دا وتم یاشت دی دا چې 2002 کو د گورنر پره فور کمانډر پره چې سیاسي پرټي په دې خلک ترګي وګړه پنن تاریخ تر دې سو نتیجه اندور وته نه دي کاندورن دامه طالبات وټ منزا قوم نه کو د پلوټیکل نه کو چې چرته میز خبره مرسته ونه شو به میز ا کی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو یې میر سره ودا کړی و چې تو نه زه کمیټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګورا میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و تم یاشتې چې میر شي کی هي میر حق دوري هم سره دا ودا کړی و د تو په ځای شګه زدي کندور زغورت شوان زتا هیري مونه خلک ګرځي غوړي مت خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیه با تر هغه بنو غلام خان شاهره ترانزیت شروع نه کړي تر څو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه به با په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان د قبایلي سیمو منتخب سیاسي مشران او د دغه سیمو اوسیدونکي له تیرې سمودې راهیسې د فاټه د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټه نه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوي د دغه کمیټه غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې په یاده حکومتي کمیټه کې د فاټه د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټه د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړولی شي په دې موضوع د رپورت ته غوښ شي. له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د سمودې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه چې وروسته پکې د فاټنه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره 1900 ته ورسیده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټه د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلیمنټیرین هم دی لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغه کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل دپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو هغه آئینی مضبوطوالی ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف آر کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
فاټا خلک تبدیلی غواړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کړي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټي او په دې کې لګ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اپینین دی لکه څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي او څه خلکو دا رائے ده چې د کی پی سره مرشي. ما په خیال لا یو آغاز د خودی کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د فاټا خلک پکې پکار دي.
لدې مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلو. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټي کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره خبره ده مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هاند کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی نو مونږ په فاټا د هر طبقه نه سره د زنانو مراه وی رائے غشت به د غي پرانا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شي. نه صرف هغه د ریفورم ایجنډا دی فالو کی ایږي به دوی ټول په خپل بدل څه جوړېدل هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی د پکې ټول په خپل برخه وایي فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اپینین کې په کار کې د دوی د اګری چې فاټا چې د نو کم قسم سټېټس پی وایي.
دا په داسې حال کې چې قبایلي ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ته سوار دل پدیروسو کې د پاکستان حکومت د غیوات په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په لړ کې د وړاندیزونو ترلاسه کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دغه کمیټه کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی. خو په قبایلی سیمو کې فعال سیاستوال او مدني فعالانې ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې بله پامو غورځول شي. خو په دې عمل کې د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه سره نظر لري. دا به د منور شاه په ریپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټه ټاکلې، د قبایلی سیمو میرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی میرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی میرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړی میراج همایون خان په دې حق لوای
فاتح جدا وزي وقت بكاري تكتر فارس في فاتح عن الناس أنا أريك فاتح تبارك يخلق بنا وخلق بارك كي جانا جيب سنين تنين ما خذي بيان زاكي مدى غير أواز بسنن راتي غير زخي زبرتنا بخبشا توي
هل ته د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا د خزو د سانګي مشره عنایت بیگم وای د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي
ډیر په دیوان دی زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وای چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکړي اسلامي او د دې خبر قائل دی چې خزو له انسانیت ته او ظاهره د هغه خپل مسائل د خپل میدان کار دی دا وي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نه
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازی شروع کړې ده دا راز په قامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي
د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده زنانہ تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانہ موږ په پارټۍ کې موجود دي هغه پتاید د فاټا ته کوم ریفورم حواله سره د رول هم شته دي خپل لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړي دي عمران خان ته کافي ډرافت ورکړی دی کمپریهنسیو
بلخوا د قامی اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د خزو د سانګې مشره نیما کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د خزو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي
خپل کوشش زمونږ روان دي ځکه زمونږ الته مدارک زمونږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي نو الته زمونږ د خواتین غوینګ چې دی هغه یو قسم لا اشتاق د وخت سره سره چونکی الته اوس په سیاسي سرگرمی شروع شي نو دې سره سره به زمونږ چې د خزو سیاسي سرگرمی به اوم زیات شي
نوموړی په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د خزو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي خو د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او پوره تنظیمونه دي او وایي کې خزې هم زمونږ شته دي چې کوم الیکټ شوي دي زمونږ په پروینشل کونسل کې د فاټا د پاره د یو زنانه وایس پرېزیدنت ده یسوبې نو یو سړی وایس پرېزیدنت ده تک چې یو زنانه جوائنټ سیکرټری ده د فاټا د پاره نو یو سړی جوائنټ سیکرټری ده
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي
دا مشال ریډیو ده
دا کراچۍ د بنارس په سرکاري پرایمري سکول کې تر شپږ سو زیات ماشومان او ماشومانې په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه پکې د رڼا او نه هم د لټرین بندوبست شوی دی د سهار د مخه جینکۍ او تر غرمې وروسته بیا لکان دغه سکول ته زده کړو ته ورځي د دغو ماشومانو د تعلیمي ستونزو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو
د کراچۍ پختون مشته سیمې بنارس په خیبر پرایمري سکول کې سحر ماشومان جینکې او په دویم وخت کې هلکان سبق وایي د سکول د مشر استاد د وینا تر مخه دلته درې سوه او پنځه شپېته جینکې او دوه نیم سوه هلکان خپلې لومبې زده کړې ترلاسه کوي په دې سکول کې دولس کوټې دي چې پکې پنځه ورانی ویجاړې پرتې دي دغه شان په سکول کې بجلی خوشته ولې د رڼا لپاره بلبونه نشته په سکول کې د شپږ سوه نه زیاتو ماشومانو لپاره یو لیټرین یا تشناب شته کوم چې د کلونو راسې خراب پروت دی د سکول ماشومانو مشال ریډیو تو ویل چې دلته نور لګی نو د بجلی د رڼا ضرورت نه پیخیږي خو چې کلوریا زیات یاروي نو بیا د ځان سره خپل رڼا راوړي
زمانو ګلزار درم کلاس کې خیبر بواز پرایم سکول سرانو خدیر ټول سه سکول ما خدي بجلی کله زی کله راځي دا د شوټینګ دلته دلته غرم لګی دی ځان سره لټون راوړم
د سکول یو استاد منیر احمد څوک چې پښتون نو وایي چې د لیټرین یا تشناب د یو کال نه بلکې د کلونو راسه خراب دی ماشومان په زیات کې او څوک مستقل صفائی کون ہم نشتا
نہیں کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی دوسرے سکولوں سے کافی بہتر ہے یہ
لیکن مسئلے شتا ولی دنور سکولوں نا دا سکول خدے اس آغا سیکرٹری سے براغلے او ویلی دی چی پیوونے کے با پدے کار شروع شی او ٹول کارو نا با اوشی ماشومان خودے خراب لیٹرین ته هم زی خو د ماشومانو لپاره لوی مسله ده. وړاندې سو واره ټیک شوی هم دی خو مستقل صفایي والی نشته. د سکول د حالاتو په اړه د سکول مشر استاد جلندر خان وویل چې دا سکول د علاقې د نور سکولونو نه ډېر پخه حالت کې دی او چې کوم د لیټرین یا بجلی مسلې دي نو د هغې د حل کولو لپاره هم سرکاري چارواکو لوس کړی. سرکاری اسکولونو ته سوک پام نه کوي او په شخصي اسکولونو کې سبق ویل د هر چا د وس خبره نه ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین یو نیمه بجا کیدونکې د لنډ خبرونه له بوریوال کا کډاورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او ګودر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر افتاب احمد خان شیرپا او ترڅنګ ځینې نور مشران هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکاندارانو وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوای. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمبل ویلي د یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې یو ویشتل یو وار لمخه پلان سوی پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو ته خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼه د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کیدونکې مردمشماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمي وي خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 ویوم کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردمشماری کول پکار وو خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردمشماری کېدل وو خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي نو پالیسي جوړونکي ادارې به د اولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه په پکار دی حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دی او مردم شماری دې د زندولو په ځای پخپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه پخپل اداري کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپې وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په ښه شان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلی دا امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخته نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی گارڈین ورځپاڼې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد یو مازیره وګړي د پنځه سزا د ځنډولو د امر او امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل دروروي.
گارڈین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پنځه سزا اودرولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوو نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پنځه سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوې چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهه په ورځ د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو له خولې خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا ځنډولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسه ته یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط سید د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د پنځه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه وروستو لږ تر لږه 14 افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولی دي چې د سه شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کوو او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی وو، خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې ځنډ کړې ده چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د شوې هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د فرانس د خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډېر ملکیان ووژل شو. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
but avoidable accident
دا یو تراژدی و دا سه پیښه و چې مخه نیول کېدای شوای او علت یې یو انساني تېروتنه و. زه تاسو ته دا ویلې شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوې برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the U.S. national investigation,
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلنې ګډ ټیم هم تحقیقات کلی دي. د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دي. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه 1 ملکیان ووژل شول او 28 ټپیان شول. دا حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحد ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړې. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت روان دي هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. امریکایي فورن پالیسی مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د زیاتېدونکو نفوس په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي یا د ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته ځوانان خپلو لیکو ته راواړوي. د لیکنې مهمې برخې هارون بادشاه دروروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وه چې د دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته بګوتې نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
تاسو د هارون بچان معلومات اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده. د هفته وار پروګرام تاندې هلی په دې پروګرام کې نن د افغانستان د سینیټر انارکلی هنریار سره خبرې موجودې دي، او د دې ترڅنګ د هند د فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند او کاروم تفصیل موجود دی. دا خبرونه تاسو لپاره فرخند اسد جوړه کړې ده. مخکې خبره شوې ده، راځي چې واری بیا واورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډېر چې په دې په معاشرتونو کې دي، یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینیټ غړي انارکلی هنریار چې د غاښونو ډاکټر رحم ده، په دغه هیواد کې د خیر ښېګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینیټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي، په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم، او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي، چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو، او ټول غړې یوازې یو د ډېر غړې ملي منافع ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبوو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي، په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کوم یو لاندې ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي. کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده، یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس. چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړې مونږ په ولسي جرګه کې، اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړې لرو. چې په سیاسي بخش کې ده، همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي، او نور نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي، او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي، تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي، او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو. د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو، اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې، او همداسې په نورو پروسو کې هیواد کې. چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري، تر څو د ټولنې پرمختګ په اړه کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا، او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي:
بدون د شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک په دې ان په دې فکر دي چې سکیږي. زه د تاسو د رادیو لاله نه خپل خلکو ته وایم چې ایس په منبرانه شي چې افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده، او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاس کې مونږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې، که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود، په هر سیمه کې چې و. لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود، په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو لوی اقتصادي پش د هندوان او سکانو په لاس کې، د افغانستان لوی تجارت. او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول، او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغلل، یو تعداد راغلل، یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي. یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو، او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی، په ځواب کې انارکلی وایي:
هر
نوع
تشدد، ظلم، د افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، په همدغه موارد کې پیشبینی شوې ده. خو یو مسئله ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي، یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مدغه ستر محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. په دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاص څارنوالي ایجاد شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې، همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې داسې تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې تاسو ته یو ورته تانه وایي، موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه څېړي، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي، وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بالاخره څارنوالي نه درې محاکمې ته.
او اوس هم یو بل رپورټ:
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندي فلمونو مشهوره هنرمنده ایشواریا رائے ده، چې د واده وروستی پوره نوم ایشواریا رائے بچن دی. ایش په هندي، تامل، انګلیش او د بنګالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه، او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو.
دل دے چکے سنم تیرے ہو گئے ہیں ہم،
دغه فلم سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثره نجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه اپلوډ چلی او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش او واربیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمي جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش او کامیابه فلم وګرځېد. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیره هم، میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلي دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی ہے نا پارو، جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروسته ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکډ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروسته په اکشن ریپلی، جودا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
I'm